السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې نن سه شنبه د 1403 کال د کب هوت 14 د 2015 کال د مارچ څلورمه زه سفي الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاص تویم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوري پیل په خبرونو کوو یو موټر چلون کې د دوشنبه پر ورځ د جرمني په سویل لویدیس منهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یو لس نور کسان یې ټپیان کړي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللی. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تبه نیولی دی. وړاندې به نور جزئیات د دغه خبر تاسو واورئ. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر ځینو سیمو ایزو چارواکو ویلي دغې سیمې خلک د دویمې شپې لپاره لا هم خپلو مینو ته نه دي ستانه شوي. دوی د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل خلک د یکشنبې په شپه 12 بجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم ګیټ کې د یوې پوستې د جوړولو پر مهال رامنځته شوې جګړې له امله له خپلو سیمو وتلي او لا هم خپلو کورونو ته نه دي ستانه شوي. د ملګرو ملتونو د ادارې کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل دا خلک ډیری د غوړکي سیمې اوسیدونکي دي او دوی هڅه کوي د حالت تر نورمال کېدو ورته اړین اسانتیاوې ورسوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین خانی ازادي راډیو ته ویلي د تورخم په وروستۍ نښته کې چې د یکشنبې د شپې په 12 بجو پیل او د دوشنبې د غرمې تر 11 دوام وکړ یو طالب عسکر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د راپورو له مخې د پاکستان خواته هم لږ تر لږه 4 کسان ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم روغتون ته ورانتقال شوی دی. په روان میلادي کال کې دا 4 ځل دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په بیلابیلو پولو کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ نښتې کیږي. سویس په جرمونو شل تورن افغانان له دغه هیواد باسي. د سویس د کډوالو ادارې د دغه هیواد راډیو ټلویزیون ته ویلي چې ټاکل شوی په جرمونو شل تورن افغانان په راتلونکو میاشتو کې افغانستان ته ریپورت کړي. د سویس راډیو ټلویزیون د راپور ورکړی و چې په جرمونو درې تورن نور افغانان هم د روان میلادي کال په پیل کې په یو الوتنه کې کابل ته ستانه کړي. د رسنۍ ویلي و دا کسان په یو کال بند محکوم شوي او خپل دورې د بند تیرې کړي وي. د سویس راډیو ټلویزیون ویلي دا کسان په عادي الوتنه کې افغانستان ته استوي خو په ټوکې د سویس پولیس د دوی په مستقیمه توګه طالبانو ته نه تسلیموي. د رسنۍ زیاته کړي پولیس به تر یوې ترانزیتي الوتنې د دې کسانو ملتیا کوي. د سویس د اقدام د بشري حقونو د بنسټونو نیوکې پارولي. سویس له 2019 کال وروسته د لومړي ځل لپاره روان لمریز کال افغانستان ته د مجرمینو د بیرته ایستلو لړۍ پیل کړه. د غیواد وایي اوس مجرمین یوازې افغانستان ته استوي. نن د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان او استرالیا نیمه پای لوبه کوي. دا لوبه په دوبی کې په ځایي وخت د غرمې په 1 بجه پیلېږي. د کرکټ په اتلانو جام کې هندستان له خپل ګروپ ټول شامل ټیمونه نیوزیلند، بنگلاديش او پاکستان مات کړل او نیمه پای لوبه ته وتله. استرالیا هم چې له افغانستان سره په یو ګروپ کې و له انګلستان او جنوبي افریقا لوبه ګټلی او له افغانستان سره یې لوبه د باران په سبب مساوي شوې. د کرکټ په اتلانو جام کې دویمه نیمه پای لوبه سبا د پاکستان په لاهور کې د نیوزیلند او جنوبي افریقا ترمنځ کیږي. او په سریلانکا کې د چاپیګال ساتنې فعالانو د دغه هیواد له سترې محکمې غوښتي چې د دې هیواد مشران دې داسې اقدامات ترسره کړي تر څو ریلونو سره د فیلانو د ټکر پیښې عاقل ته ورسیږي. د چاپیریال ساتنې فعالانو ویلي له ریلونو سره د فیلانو ټکرونه په دې وروستیو کې زیات شوي. په تیرو 1400 کلو کې لږ تر لږه 1.5 سل فیلان له ریلونو سره په ټکر کې مړه شوي. د دغو تلف شوو فیلانو عمرونه له 30 کلونو له 150 تر 30 کلونو ویل شوي چې د فیلانو د نسل پر ودې منفي اغیز کړی. له دې سره دغو فعالانو له دولته غوښتي چې د تیرو ټکرونو د عدلي طب په اړه څېړنې په خطرناکو سیمو کې د ریلونو پر سرعت محدودیتونه او د فیلونو او د ریل ګاډو ټکرونو کمولو لپاره د څارویو د ساتنې قانون او مقررات جوړ کړي. په سریلانکا کې فیلان سیمبولیک او کلتوري او اقتصادي ارزښت لري او د غراس په مذهبي مراسمو کې هم ځانګړی اهمیت لري. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مودا د چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. یو شمېر افغان ښځې په دې اړه وایي
موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده.
په دې اړه به تاسو ته رپورټ ولرو چې په جرمني کې په منهایم ښار کې یو بریدګر په موټر باندې لږ تر لږه یولس کسان ټپیان کړي او دوه تنه مړه کړي دي. پولیسو دغه بریدګر نیولی او ویلي دي چې یو څلوېښت کلن جرمن تبعه ده. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ته صبر ختم شوی دی. نور مسایل هم لرو، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابه شو. اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي طالبانو په افغانستان کې له ښځو او نجونو د ژوند بنسټیزې ازادۍ اخیستې او دوی مجازي بندیانې کړې دي. ولکر ترک د دوشنبه پر ورځ په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا ناستې ته وویل افغان ښځې او نجونې له جنسیتي توپیر سره مخ دي چې په ټوله نړۍ کې بې ساری دی. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي. دې راپور کې به د دې څرګندونو سره بیره د افغان ښځو او نجونو نظرونه هم واوره. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چارواکو یو ځل بیا د افغان ښځو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی د طالبانو مجازي بندیان یادې کړې دي. د دغه سازمان د بشري حقوقو شورا کمشنر ولکر ترک د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه د یادې شورا اته پنځوسمې غونډې ته وویل چې افغان ښځې او نجونې په افغانستان کې د طالبانو لخوا له جنسیتي توپیر یا جندر اپارتایډ سره مخ دي چې په خبره یې په نننۍ نړۍ کې ساری نه لري. د دغه شورا پر ویبپاڼه د ولکر ترک په حواله راغلي چې ویلي دي افغان ښځې او نجونې د خوځښت، تعلیم او کار په ګډون له خپلو بنسټیزو ازادیو بې برخې شوي دي. نوموړي ویلي چې دای د دې عمله د دې هېواد د راتلونکي په اړه اندېښمن دی، ځکه په خبره یې دا حال به په ملي کچه ټول افغانستان ته زیان ورسوي. که څه هم طالبانو تازه د ښاغلي ترک د دې څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په ګډون ګڼو چارواکو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو ښځو حقونه خوندي کړي او په خبره یې هڅه کیږي چې زر تر زره رامنځته شوي ستونزې حل کړي. دا هغه ادعا ده چې یو شمېر افغان ښځې، نجونې او د ښځو د حقونو فعالان یې ردوي. په افغانستان دننه او بهر ځینو افغان ښځو او نجونو ازادي راډیو سره خبرو کې د دوشنبه په ورځ د مارچ په درېمه وویل په افغانستان کې حالات هغه ډول دی چې نړیوالې بیانوي او اندېښنې پرې څرګندوي، خو دوی ټینګار کوي چې نړیوال دی د طالبانو حکومت سره د افغان ښځو له دې حالاته د ایستلو پر اصلي عملي لارو چارو غور وکړي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
انجونی ټول روح هندوان خسته دي سره له درس پاتې، له تعلیم پاتې او رازو مېرمنې چې کار کولې. موږ داسې مېرمنې هم لرو چې دغه د ټول کور مسؤلیت په موږ مېرمنو اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري. اولادونه وږي، معاش نسته، وظیفه نسته، په کور کې ناست ده. خبرو تر څنګ باید نړیوال فشارونه له تاریخه باید فشار ورسي په طالبانو باندې.
شریف کاری بی اوسیدون که فرشته هم ازادی رادیو تا موبایل
از طرف طالبان و ممنونت هایی که از طرف اینا بر خانم ها وضع شده
ده طالبان لخوا چه کم حالات او محدودیتون پر خدو لگول شویز ما پر نظر که داهی وادون غواری چه واقعا افغان خزی او اینجونی لده حالت اوزی او کار بکری باید پر طالبان و فشار نراولی او پا عملی بانده دی بندیزنو ده لمنزولو پا برخه که کار بکری.
ده یادوانی ده چه لده مخی هم ده گنو حوادونو استازو ده بشری حقونو مدافعینو او ملگرو ملتونو پا افغانستان که ده خزو و اینجونو پر روان وضعیت اندیخنی خود لیدی او لطالبانو ده بندیزنو و محدود محدودیتونو د لری کولو غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه دا بندیزونه نه یوازې لری کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې په مقرراتو کې زیاتوالی راغلی دی. د طالبانو حکومت په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. په ځینو دولتي او ټولو غیر دولتي ادارو کې د کار راګرځولي، د محرم پرته ورته د سفر اجازه نه ورکوي، او حتی د 2024 کال په اګست کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون کې د دوی غږ او تصویر هم اورات بللای دی.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمني په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه په خلکو باندې موټر وروست، ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمني د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روان وو، یاد بریدګر د ښار په مرکز پاراد پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ایزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لر ویلي د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دی رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنی چلی ویلی موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسیله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړي او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې، چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګست. اوس به هم ورشو د تورخم مسلې ته. د راپورونو په اساس باندې د تورخم دروازه چې د فبروري له 1 د پاکستان لوري تړل شوې لا هم تړلې پاتې ده، او سربیره په دې چې د دې دروازې د بیا پرانیستلو لپاره خبرو نتیجه نه ده ورکړې، د 1 شنبه له 2 بجو د شپې د دوشنبه تر غرمې پورې هلته د دواړو خواوو په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کړې دي. په خواله رسنیو د طالبانو اړوندو ځینو کسانو داسې ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښیي د طالبانو ځواکونه د پاکستان په لور باندې ډزې کوي. د طالبانو د ځواکونو یوه ویډیو ازادي راډیو ته هم رسېدلې چې پکې د طالبانو یو عسکر وایي چې دوی د پاکستان د لوري کمیساري نیولې ده او پاکستانی عسکر له سیمې تښتېدلې دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی بیا ویلي دي چې په نښتو کې د دوی یو طالب عسکر وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د راپورونو په اساس د پاکستان لوري ته هم لږ تر لږه 4 عسکر ټپیان شوي دي. د یو ډرایور مړی هم د لواړګي روغتون ته ورول شوی و.
په دې اړه باندې یو ریپورت لرو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سرحدي پوسټو په جوړولو کې ولې همیشه دغه سي ننګونی او ستونزې رامنځته کیږي. سرحدي پوسټې تر کومو سیمو پورې مجازي دي او څنګه جوړېدای شي؟ مجید بابر په دې اړه باندې یو ریپورت جوړ کړی.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بند پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستانی و امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاک دغسې ایپاپس دوه وارې د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه وارې د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او په هغه وخت کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار صاحب و چې هغه شتون نه درلود او ناست دغه کمیټه مشرۍ کول، په هغه کې د سرحدونو په هکله فقط د امنیت د تامین په هکله په هغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته دی، استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته دی، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه ده رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرخه وای. خود خیبر پختونخوا د داخله چارو پخوانی سیکرتر سید اختر لشاوی دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کړي شي.
دغه قاضي قوادی د ورسره ورسره بیا سفارتی اعداد د غوږواد د کډیر بلډ د کډ د ټیټ کې جوړ شوی دی. دا یو د پښتو وګراوانی بیا چې د دې افغانستان د پاکستان د شو د ورځ کې سره وایا کوم یز د برانډ سو د پاره به اول کې دو دو او سب چې د پاکستان د سفارت آ طرف د دې طرف د خارجه وزارت د دې طرف د آ طرف د دې د علاوه جوائنټ کوارډینیشن ته د چا دی د ګډ اور اف چې څه کوم سره دا دی دا هیڅ یو شی زه کوي یو مورچه یو طرف ته یا بل طرف ته جوړی ته پکار دي چې اول خپلو کې یو سلا مشوره کوي ته دا تاسو وګیا درای.
سید اختر لشاوی چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې زیلنسکی ته صبر ختم شوی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ترامپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو په وړاندې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر مقاومت نیوکه کړې ده. د وروستیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ او د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ترمنځ تر کړکیچونو او لانجمنو خبرو وروسته د امریکا ولسمشر د اوکراین سره د امریکا ټولې پوځي مرستې زندول دي. رويټرز او بلومبرګ همدارنګه فاکس نیوز په جلا جلا رپورټونو کې ویلي دي چې د مرستو دغه زند به تر هغه پورې دوام وکړي چې ولسمشر ډونالد ترامپ یې تعین کړي. د فاکس نیوز په خبره باندې چې د یو دولتي چارواکي سره خبرې کړي دي د مرستو دغه بندیدل دایمي نه دي بلکې یو زند.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نیوکه کړې او ویلي دي چې پر وړاندې صبر پای ته رسېدلی دی. له دې سره د اروپایي هیوادونو مشران هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د خبرو او په دې قاره کې د سراسري امن تضمین ترلاسه کړي. ډونالد ټرمپ د اوکراین د سولې د پروسې په اړه له روسیې سره د خبرو اترو د هڅو پر وړاندې د زلنسکي د مقاومت له امله نیوکه کړې ده. د زلنسکي د دې خبرو په غبرګون کې چې ویلي و په هیواد کې د جګړې پای ډیر لري دی، پر ټولنیزو شبکو ولیکل چې دا د زلنسکي له لوري تر ټولو ناوړه وینا ده او امریکا به یې تر ډیره وخته ونه زغمي. د زلنسکي په اړه د ډونالډ ټرمپ نوې نیوکه چې د مارچ په درېمه په تورت سوشل کې خپره شوې ښیي چې له سپینې ماڼۍ سره د اړیکو رغول به هغه ډول چې اروپایي مشران یې له زلنسکي غوښتنه کړې ستونزمن کار وي. د برېټانیا لومړي وزیر وان کیر سټارمر د مارچ په درېمه وویل چې د اوربان موافقې لپاره پر میز ځینې حل لارې شته چې لږ تر لږه به په موقت ډول په اوکراین کې شخړه ودروي. دا څرګندونې وروسته له هغې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون لو فیګارو ورځپاڼې ته وویل دا یې فکر کوي چې هوایی سمندري او د انرژۍ په زیرمو کې یو میاشتنی اوربان به متحدینو ته یې وخت ورکړي چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بشپړ او تلپاتې اوربان ژمنې وارسوي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د کمیسیون مشر اورسولا وان دیر لاین ویلي دي د اروپایي هیوادونو دولتونه د اوکراین د جګړې په اړه د خپلو زیاتېدونکو اختلافاتو د کمولو پر سر له متحدو ایالاتو سره هڅې کوي غړیو هیوادونو ته به د اروپا د بیا مصالح کولو په اړه خبر ورکړي. فون دیر لاین وویل موږ پرته له هیڅ ډول پوښتنې لوی دفاعي زیاتوالي ته اړتیا لرو. موږ تلپاتې سوله غواړو خو تلپاتې سوله یوازې د واک پر بنسټ رامنځته کیږي او واک زموږ په خپل ځواک پیلېږي. له کاناډا، ترکیې او د ناټو سازمان لسګونو مشرانو د مارچ په دویمه په لندن کې سره وکتل د دې لپاره چې یوه مصروفه ډیپلوماتیک اونۍ پای ته ورسوي تر څو د فبروري په 28مه په سپینه ماڼۍ کې د ټرمپ او زلنسکي ترمنځ لانجمنه کتنه چې تل به د خلکو په اسانو کې وي پر خلکو یې هېره کړي. په دې غونډه کې د متحدو ایالاتو هیڅ استازي ګډون نه وکړای. که څه هم سټارمر له دې ناستې مخکې وویل چې برېټانیا، فرانسه او اوکراین او احتمالا یو یا دوه کسه به د سولې په داسې یو طرحې کار وکړي چې له واشنګټن سره به هم پرې خبرې وکړي. د زلنسکي او ټرمپ د ژوندیو تلویزیوني نشراتو کمرو مخې ته د روسیې د درې کلن یرغل په اړه ناندریو د اروپا مشران په ښکاره ډول حیران کړل. د جرمني احتمالي صدراعظم فریدریش مرتز هغه څه ته په اشاره چې په سپینه ماڼۍ کې پیښ شول وویل دا د زلنسکي څرګندونو ته یو ناڅاپي عکس العمل نه و بلکې په خبره یې جعلي تیښته وه چې پر ټرمپ یې د پټې نیوکې څرګندونه کوله. د اروپا د دفاعي توان د پیاوړتیا او د مسکو واشنګټن ترمنځ د تودو خبرو د خبرداریو په اړه له سختو او روانو بحثونو سربیره اروپایي مشران وایي د امریکا له نوي دولت سره تعامل یو لومړیتوب دی ځکه په خبره یې امریکا له اوکراین سره د پوځي مرستو عمده مرسته کوونکی دی او باید د خبرو برخوال وي. مرتز وویل په اروپا کې د امریکایانو د ساتلو لپاره له هر ډول اقدامه دفاع کوي. له هغې راهیسې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر او د ټیم په مقرر ډول زلنسکي د متحدو ایالاتو د مرستې لپاره په ناشکرۍ تورن کړ. د ټرمپ د ملي امنیت سلاکار مایک ولټس د مارچ په دویمه وویل موږ داسې مشر ته اړتیا لرو چې له موږ سره هوکړه وکړي. د اوکراین ولسمشر د مارچ په دویمه په یوه ویډیو کې وویل البته چې موږ د امریکا اهمیت درکوو او د ټولو هغو مرستو لپاره هم مننه کوو چې له متحدو ایالاتو مو ترلاسه کړي دي. که څه هم لا څرګنده نه ده چې په اوکراین کې به د سولې برخلیک څه وي خو د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې هیواد یې د یو میاشتنی اوربند د احتمالي پیل په توګه انګیري.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک په پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې سختو اقلیمي بدلونونو د اوبو ناورین لا پسې ډیر کړی. یونیسف په یو راپور کې ویلي دي ناورین د خوړو، روغتیا او تغذیه په برخه کې نویو اړتیاو ته لاره واره کړې. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي وایي خپل ټوله شتمني له لاسه ورکړې او حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف اعلان کړی چې په افغانستان کې د سخت اقلیمي بدلون له امله د اوبو ناورین لا پسې ډېر شوی دی، چې له امله یې د خوړو، روغتیا او تغذیې په برخو کې نوې اړتیاوې رامنځته شوې دي. یونیسف د یکشنبې په ورځ د مارچ په دویمه په خپل راپور کې ویلي چې موسمی اقلیمی بدلونونو او طبیعي آفتونو په ټول افغانستان کې بشري اړتیاوې لا زیاتې کړي. د دې راپور له مخې د 2021 او 2022 کلونو د ژمي ښه وضعیت ته په کتو بیا هم لوږه په دې هېواد کې پراخه ده او 14.3 میلیونه کسان چې د نفوس له 1/3 برخې څخه زیات دي دا مهال د خوراکي توکو له شدید ناامنۍ سره مخ دي. یونیسف خبرداری ورکوي چې د خوړو اوږدمهاله ناامنۍ، د پاکو اوبو کمښت، د حفظ الصحې خدماتو ته محدود لاسرسی او د روغتیایي خدمتونو نشتوالی د ماشومانو او امیندوارو ښځو ترمنځ د خوارځواکۍ کچه لوړه کړې ده. د یونیسف د اټکل له مخې 1.3 میلیونه ماشومان او ښځې به په 2025 کال کې د تغذیې په برخه کې مرستو ته اړتیا ولري، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه ماشومان له شدید خوارځواکۍ کړیږي او 1.1 میلیونه امیندواره ښځې او شیدې ورکوونکې ښځې بیرنۍ درملنې ته اړتیا لري. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې د وروستیو طبیعي پیښو له امله زیانمنې شوي دي وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د ژوند اړتیاوې نشي پوره کولی. فریدالله چې د فراه ولایت د بکوا ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د وروستیو سیلابونو له امله یې کور ویجاړ شوی، ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت بسیار بد سر ما مردم آمد،
وضعیت ډیر خراب دی، ټوله هستی مو سیلاب یوړه. موږ د محل د خپل خور په کور کې اوسو او نه پوهیږو چې راتلونکی به مو څه ډول وي. آن یو ستن مو هم له کوره نه در اویستې. زه بیکاره یم، د ژوند وضعیت مو خراب دی، ورځ او شپه مو په اندېښنه کې تیریږي.
سیف الله د بکوا ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی دی چې سیلابونو آن ترې د څښاک اوبه هم اخیستې دي.
سیاسری ټول دلته سرګردان چې وس هغه ناپاکې وای خلکو په یوه رقم باندې خپل گزاره کول، هغه هم نسته کېږي. هغه مثال د 2 کیلومتر 1.5 کیلومتر څخه بعضې ګاری لري، بعضې پر لاسو کې راوړي، بعضې سهار ولاړ سي تر ماښامه پورې نوبت نه ورسېږي. 1 لس لیتره بشک اوبه په 10 افغانۍ باندې هلته یو ځای کوي خرڅېږي. زیاتو مشکلاتو سره موږ مخ یو.
امنه چې د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکې ده، د تیر میلادي کال په میاشت کې سیلاب د هغې کور ویجاړ کړی او اوس له خپلو 2 ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما خزه په ډېر خراب وضعیت کې عمرت او شپه مې ښه نه ده، د اعصاب و ناروغي مې پیدا کړي. هر وخت چې اندېښنه راته پیدا شي بېهوښه کېږم، فشار مې لوړېږي، هېڅ شی نه لرو. ماشومان هر لحظه ژاري، هېڅوک نه پوهېږي چې موږ شپه ورځ څنګه سبا کوو.
په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر دولتي خبري اژانس د فراه ولایت د محلي چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د وروستیو سیلابونو له امله 2 اویا تنه مړه او ټپیان شوي دي. خو تر دې وړاندې طبیعي پیښو پر وړاندې د طالبانو د مبارزې ملي ادارې ویلي وو چې د وروستیو بارانونو او سیلابونو له امله 26 کسان په فراه، کندهار او هلمند کې مړه شوي او 24 نور ټپیان شوي دي. افغانستان د نړۍ له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو له امله سخت زیانمن شوی دی.
د روژې رنگونه.
نمې اتاجان استاد دی، کندهار ولایت اوسیدونکی یم. ازردمه په سپین بولدک په ویش کې اوسېږم. روژه خو ښه ده، خونکي روژه ده، ښه روژه ده، بد روژه ولاکه ده. خو بس داسې کاروبار څه سره ولاړ دی، څه سره ستړې ده، اقتصاد څه سره کمزوری دی.
سلامونه، وخت مو په خیر. روژه خو یوه مبارکه میاشت ده چې په پایلېدو سره رحمتونه را پایل شي. خو مخکې داسې و چې هم به ښځو کار کوي او ماش به یې درلوده، هم به سړیو کار کوه. نورې خلکو اقتصادي ستونزې هغومره ډېرې نه وې. اوس خو ښځې بیچارهګانې ټولې په کور ناستې دي، ډېرې له ذهني نارامتیا سره هم مخامخ دي او اقتصادونه هم ډېر زیات کمزوري شوي دي. یوازې پلار مې کار کوي، د هغه ماش هم په ډېر اندازه باندې بسنه نه کوي. نو په اوس وخت کې د ټولو اقتصاد کمزوری ده او روژه خو د رحمتونو میاشت ده.
سیده خبره کوم، د خاص کونړ ولسوالۍ بانډه یا کیم آباد د کلي.
ډیره سخته ده دا روژه په موږ چې اوس کونډه یم او واړه یتیمانان را په غاړه دي او ډیره سخته ده را باندې الله دې ورحمېږي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.